السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه. له خبرونو یې پیلوو. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر اولا اندریاس لینډیمان وایي دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغو حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنا د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لینډیمان نن په خپله ټویټر کې لیکلي هېواد یې غواړي د افغانانو شریک وي. هغه کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن دا څرګندونې کړي. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د خپلواکو رسنیو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې د ناروې سفیر ورڅخه غوښتي چې په دولتي ادارو کې د ښځو د نقش، د نجونو د تعلیم، حجاب او ځینو ادارو د منحلېدو په اړه معلومات ورکړي. په زابل ولایت کې څلور کسان په یوه ټرافیکي پیښه کې مړه او دوه نور ټپیان سوي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اژانس په یوه ټویټ کې ویلي چې پیښه په حضرتک سیمه کې سوې ده. افغانستان کې ځینو نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې پیښه د زابل کندهار پر لویه لار نن سهار وختي هغه وخت سوې چې یوه کورولا ډوله موټر له یوه بار وړونکي مزدا ډوله موټر سره ټکر وکړ. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو عمده علت د چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه مراتول شول کېږي. د پولن ولسمشر اندری دودا نن یکشنبه په ناڅاپي سفر د اوکران پلازمینه کیف ته ورسید او تمه کیږي د هغې هیواد پارلمان ته وینا وکړي. روس له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 23مه پر اوکران یرغل پیل کړی دا به د یو دولت لومړی مشر وي چې د اوکران پارلمان ته وینا کوي. او په سعودي عربستان کې د لومړي وار لپاره د شیزینه عملی په مرسته په بریا یو الوتنه وسوه. د دغه شاهي هیواد چارواکو دا د ښځو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللی دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل یا تیران عدیل په نوم د هوایي شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي ښار جدې ترمنځ سوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په راپورونو کې اوري چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پر خپل حکومت انتقاد وکړ.
د ښځو هغه شرعي حقوق چانه نه ورکړي، د تعلیم حق چانه نه ورکړي، تعلیم سنن په افغانستان.
د طالبانو یو عمده مخالفه ډله وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي دوی به خپل مبارزه ودروي. په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د ورکو اجزانه پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او درې دقیقې کېدونکې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال وایي چې له افغان ښځو د تعلیم حق اخیستل سوی. دوی د ټولنې نیمایي برخه ده او باید دا حق ورکړل سي. شیر محمد عباس تنگزی دا خبرې نن په کابل کې کړې دي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د حکومت ولې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا شوې کارونه کافي نه بولي وایي چې باید لا ډیر کار وشي. خغلستاني کینن په کابل کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې ښځو ته د تعلیم حق نه دی ورکړل شوی. خغلستاني ځید خو د تعلیم ترڅنګ په حکومت کې په سیاسي، اقتصادي او نظامی چارو هم توندینی وکی وکړي. نو موري وویل په تیرو اتو میاشتو کې شوی کار کافي نه دی او لست زیات کار غوښتنه لري. هغه د غشان وویل چې د روان وضعیت دوام لست له حکومت لري او د یو نظام لپاره مدره لنډوي. دا لومړی ځل دی چې یو طالب چارواکي په داسې صراحت په عمومي غونډه کې د حکومت کړنې انتقادوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو یو شمېر محدودیتونه ولګېدل چې دا محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شول. په دې محدودیتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدل هم شامل دي چې لا هم تړلي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په همدې غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال نړیوال له ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره یو تعامل ته ورسیږي. نو موړی ویل امریکا د خپلې کړې ژمنې له افغان ول سره پوره کړي.
وادونو توایم چې نه پریږدي افغانستان پر مختګ وکړي. پر افغانستان باندې بندیزونه لګولي دا افغانستان په خلاف توطیه جوړي. باسي میدان ته افغانستان او د افغانستان ولستا سودزان څخه لري نه کوي. که امریکا ده که اروپا ده که نور هیوادونه دی دوی باید د افغانستان سره خپل هغه مفکوره او هغه فکر دا شل کاله درلودي بدل کړي.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو 9 میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په رسمیت نه دي پیژندلې. له دې ټولو سره بیا نړیوالو طالبانو غواړي چې ټول ګډون حکومت رامنځته، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو مراعات او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو پر ضد ملي مقاومت په نامه جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي او بشري حقونه رعایت کړي، دوی به خپل مبارزه ودروي. طالبان په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه خبرداری ورکوي که طالبان د افغانستان پر وړاندې ظلم ته دوام ورکړي، دوی به جګړه ونه دروي. احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي، له ویل وی دي ټلویزیوني شبکې ARTE سره په یو تازه مرکه کې له طالبانو غوښتي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانستان اساسي بشري حقونه مراعات کړي. نوموړی وایي کله چې په حکومت کې د ټولنې ټول وګړي شامل سي، سوله، پخلاینه او دولت جوړونه به ممکنه سي. احمد مسعود په دې مرکه کې د افغان ښځو او نجونو تعلیم او نور حقونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې طالبان باید د ټولو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي، په افغانستان کې سوله، امن او یو پیاوړی اسلامي نظام حاکم ده. هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بیا هیواد د جګړې او بې ثباتۍ لور ته بوزي. وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته له سفر وروسته د تیر لمریز کال په مرغومي میاست کې د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود سره او د مقاومت جبهې له یو شمېر نورو مشرانو سره لیدلي، خو د دې خبرو جزئیات رسنیز نسول. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهه په لومړي ځل په پنجشیر ولایت کې جوړه او وخت نا وخت د یاد ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې لکه بغلان او تخار کې هم د دوی پر ضد د جګړې د دوام ساتلو او مرکزوب لاړولو راپورونه ورکول کیږي. تازه د یک شمې په ورځ د یاد جبهې یو وین علي میسم نظری په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د طالبانو ځواکونه چې غوښتل یې د پنجشیر ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د دوی پر یوې پوستي برید وکړي، د دغې جبهې د ځواکونو تر کمین لاندې راغلي چې 40 تنه پکې وژل شوي دي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن یکشنبه په کابل کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په ناسته کې په پنجشیر او بغلان کې جګړې افواهات وګڼل. احمد مسعود په مرکه کې د خپل جنگیالیو شمیر 3000 تنه یاد کړی او ویلي دي چې د ملاتړو سرچینو د کمښت لامل د جنگیالیو شمیر محدود دی. تر دې مخکې په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو او د تیر حکومت چارواکو د یوې ناستې په ترڅ کې له ملي مقاومت جبهې او ټولو هغو فعالیتونو د ملاتړ اعلان وکړ چې د طالبانو پر ضد دي.
د همدې موضوع په تړاو مې د سیاسي مسایلو له شنوي کې وحید ویسال څخه د مرکه په پیل کې پوښتنه وکړه چې طالبان د هر ډول پوځي او سیاسي مبارزې د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وکړي.
مخکې له دې څخه چې طالب له حکومت له کومې یوې نظامي جبهې سره مخ کیږي، باید د دغسې جبهو غوښتنې او موخې درک کول شي. آیا د دوی دغه غوښتنې، د دوی دغه توقعات د مذاکراتو وړ دي که نه؟ هغه که دوی هدفونه دا وي چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي، هلته ملي ارزښتونو ته احترام پکې رامنځته سي، او کومې ژمنې چې دوی په دوحه کې ترسره کړې دي او د هغوی د پلي کېدو غوښتونکي وي، دغسې مسایل ملي مسایل که داخلي مسایل دي، دغه د بحث او د مذاکراتو وړ دي. او دغه مسایل غوره لاره دا نه ده چې د نظامي جبهې له لارې څخه حل سي. د دغو بهترینه او سلهمیزه لاره هغه مذاکرات دي. که چیرته د دوی د غوښتنې د ملت غوښتنې وي، که چیرته په افغانستان کې یو ټول شمونه نظام رامنځته کول، بیا د لطفا دلته 40 میلیونه ملت موجود ده، دې ته دې مراجعه وکړي، له ملت څخه دې واوري، د ملت ارادو ته دې باور وکړي، د ملت د یو ملي حاکم په توګه، د یو ملي حاکمیت د څښتن په توګه باندې ومني، او هغه دوی ته د ژمنتیا وښیي چې دلته په دولتونو کې د ملي حاکمیت اصلي څښتنان ملتونه دي، همدغه ولسونه دي، او د یو لوی جرګې له لارې څخه دي د افغانستان سرنیوش وټاکي.
ستاسو وړاندیزونه څه دي چې طالبان باید کوم کارونو ته پام وکړي چې په افغانستان کې د هر ډول پاڅون وسلوالې مبارزې یا هم مقابلې لپاره زمینه مساعده نسی یا هم خلک مجبور نسی چې د دوی په وړاندې پاڅون وکړي؟
او د داخلي مرضیات او د داخلي مخالفتونو یوازینې لاره همدغه زمونږ په دودونو او فرهنګونو او عناناتو کې موجوده ده چې هغه د لوی جرګې راغوښتل دي، دایرول دي، تر څو د داخلي مشروعیت ته یوه لاره هواره سي. که چیرته دوی چې دا اوسنۍ کومه په اتو میاشتو نه هم میاشتو کې کومه ستراتیژي په لاره اچولې ده چې ولایتونه یې له پامه غورځولې دي، دلته په ډېرو فرعي مسایلو باندې دوی اخته دي. د یو مشروع د نظام یو حکومت د حاکمولو لپاره کوم ولایتونه موجود دي، کوم کړنې باید ترسره سي، باید کوم اقدامات ترسره سي، کومه داخلي ډیپلوماسي په کار باندې واچول سي، دا هغه دوی له پامه غورځولې ده. په ډېرو یو فرعي مسایلو باندې ځانونه سره مصروف کړي دي. او که چیرته داخلي منازعاتو د حل لاره پیدا نسی او دلته له تشدد او له زور څخه کار وخستي، نو بیا به دا نظام او دا حکومت به له نظامی جبهو په مقابل کې حتما ځوابګوی وي، حتما به د نظامی جبهو په مقابل کې واقع کیږي. ولی چې دلته تاسو وګورئ دغه موږ په تیر تاریخونو کې د نظامونو ړنګېدل او بیرته دلته د نورو نظامونو راتګ پر وړاندې حتما مخالفتونه موجود. ولی چې یوه ډله به راغله بله ډله به ناراض سوه، ولی د هغه ناراض ډلې د پاره د کار نه ده شوی چې هغه ډله تر څو په خپل د حکومتداري په اډانه کې ځای پر ځای کې هغه مدغم کې هغه تقینت بخشه ځوابګوی ځوابونه ووایي. نو اوس دپاره د طالب حکومت دپاره لازمه ده چې له پوره زغم او هوش او څخه کار واخلي تر څو د یو داسې مذاکراتو لړۍ پیل کړي له مخالفې جبهې سره، له مخالفو جهاتونو سره، او هغو کسانو ته باید د احترام او په پوره سړه سینه سره په خپل حکومت کې ځای ورکړي، کوم چې په تېر حکومت کې د دوی په فساد باندې ککړ نه ول، خیانت باندې ککړ نه ول، او دغسې یو پالیسي په لاره باندې واچوي، یو داسې ستراتیژي په لاره باندې واچي، یو داسې داخلي ډیپلوماسي فعاله کړي تر څو د ملتونو او د اقوامو رضایت په حاصل کړي.
د سیاسي مسایلو شننکي وحید ویسال وو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. د طالبان حکومت په ورستوي کې افغانستانه بهر ته د غنمو پر صادراتو بندیز لګولې ده. ساوس په نظر د طالبانو دا اقدام څومره پر ځای ده؟ د هغه پرتنه د چا ازادي رادیو د خپل فیسبوک پر پاڼه لمینوالو کړي غنو کسان ورته تفصیلي لیکلي دي. شهاب زدران لیکي د افغانستان اوسنی بد اقتصادي وضعیت ته په کتو دا یو ښه ګام دی. سعادت کلیوال لیکلي طالبان دا اقدام داسې وخت کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې لوږه زیاته ده او ټولو هیوادونو د افغانستان غنمو ته سترګې وي. نثار احمد احمدي لیکي اوسنی وضعیت تا پکاتو دا شی قدم دی سمر روان لیکي دا به خدای کول پوره پوره په بایو کې کمواله راولي. عرفان الله ملنګ لیکي په لومړي ګام کې غوره اقدام یې بولم. لطیف وزیر لیکلي چې افغانستان کله خپل غنم لري چې خارج ته ولاړ سي دا شی اقدام دی. ورسله هغه چې روسي چارواکو د ماریوپول په ازوف سټال فابریکه کې د نیول سو پوزینو د محاکمه کېدو په اړه څرګندونه وکړې. دغه پوزینو د برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. روسي چارواکو ویلي چې د ازوف سټال فابریکه ځینې دفاع کوونکي به د جنگي جنایت په تور محاکمه کړي.
د هغو اوکراینی سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنې څرګندېږي چې د ماریوپول په ازوف سټال فابریکه کې له تخلیه وروسته روسي ځواکونو د اسیرانو په توګه نیولې دي. د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې رئیس او د روسیې د دیموکراتیک ګوند مشر لیونیو سلوتسکی نن ویلي چې د دغو پوځیانو برخلیک باید په محکمه کې معلوم شي، ځکه چې د ده په وینا د هغوی اکثره د آزوف قطعې سخت دریځې ملت پال دي. سلوتسکی په خپل تلیګرام چینل کې لیکلي د ده نظر نه دی بدل شوی، باید د آزوف د قطعې چې په روسیه کې غیر قانوني ده هیڅ غړی تبادله نشي. د روسیې د صدر اعظم راستیالی ایرینا ویرشوک پرون شنبه ویلی و چې د اوکراین چارواکو او د سرتیرو خپلوانو له مسکو په کلکه غوښتي چې له هغوی سره د جګړې د اسیرانو په توګه چلند وکوي او کیف به د هغوی د هر فرد د بیرته راخلاصولو لپاره مبارزه وکړي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرلپسې بریدونه د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه شي چې د دغه شار تر 40000 ډیر ملکی وګړي وشل شوی دی. د کرملین له اعلان سره سم د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د ازوفستال د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول شار د روسانو لاس ته ورغلی دی. ازوفستال په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنگر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریانویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 دیرش اوکراینی ځواکونه تسلیم شول.
د چاپیریال ساتنې متخصصان د کاربن ډای اکساید د کمیدو لپاره لسکرو او نورو هغو انرژیو د استفادې نه کولو سپارښتنه کوي چې د مځکې د تودوخې درجه لوړوي.
د امریکا د انرژي وزارت څلور ستري پروژې پیل کړې چې پر اساس نوې ټکنالوژي د کاربون ډای اکساید یا سکرو ځای نیسي. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د دغو پروژو پر بشپړولو به 3.5 میلیارد ډالر ولګي شي او د امریکا حکومت هیله لري چې له دې ډول ټکنالوژي څخه په استفادې به د رواني میلادي پیړۍ تر نیمایي پورې د مځکې په اتموسفیر کې د کاربون ډای اکساید ګاز اندازه صفر ته ورسوي. ډیر ساينس پوهان په دې باور دي چې که غواړو تر 2050 کال پورې د کاربون ډای اکساید اندازه صفر ته ورسی شي، داسې ټکنالوژي ته اړتیا شته چې کاربون لري او ټول کړي. د امریکا حکومت په یو رسمي اعلامیه کې ویلي چې پر دې پروژو به 3.5 میلیارد ډالر ولګوي چې د هوا د مستقیم جذب څلور مرکزونه جوړ شي او د کاربون ډای اکساید د زیرمه کولو او لیږدولو د ټکنالوژۍ د تاسیساتو له پراختیا سره مرسته وکوي. د ملګرو ملتو د اقلیمي بدلون پلاوی تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې په کار د نړۍ د کاربون ډای اکساید د له منځه وړلو ټکنالوژۍ ته مخه کړي او هغه ونی وکړي چې کاربون جذبوي. د ملګرو ملتو ساينس پوهانو خبرداري ورکړی چې دمګړې د مځکې د تودوخې کچه له 2 درجو اوښتې ده. دوی وایي طبیعي حلاري لکه د ونو کښېنول، د ټکنالوژۍ کارول، د کاربون ټولول او زیرمه کول به د اقلیم د بدلون ناورین کم کاندي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه سره ورو.
پیروزی لوبډلې د لوګر ولایت د والیبال سیالیو د اتلولۍ جام وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د والیبال دغه سیالۍ چې د غوی میاشتې په 14 د لوګر ولایت د مرکز ولسوالیو د 26 لوبډلو ترمنځ په کلنګار ولسوالۍ کې پیل شوې وي، تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلوبه د کلنګار او محمد اغې لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې کلنګار لوبډلې 2-1 د محمد اغې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې چینی لوبډلې بیا درېم مقام خپل کړ. ټاکل شوې روانونی په کندهار کې د غیګو نیولو ستره سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د کندهار د غیګ نیولو عملیت له قوله وایي چې دغه سیالۍ به د 9 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ وي. د دې ریاست په خبره دغه پیلیدونکي سیالۍ د سه‌شنبه په ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ترسره کیږي. که څه هم د دې سیالیو د پای ته رسېدو نېټه نه ده په ډاګه شوې، خو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوی. او ټاکل شوی د هندوستان د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د نن ورځ لوبه د ممبئی انډینز او ډیلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ وشي. دا لوبه د افغانستان پر وخت 6:30 پیلېږي. که د ډیلی لوبډله د نن ورځ لوبه په لوړ توپیر وګټي، ښایي د سیالیو بل پړاو ته لار ومومي، خو ممبئی لوبډلې ته بیا بل پړاو ته د تګ لپاره کومه ګټه نه لري. اوس مهال د دې سیالیو د نمرو په جدول کې ګجرات تر نورو ډېرې نمرې لري او د جدول لومړی ځای خپل کړی دی. ورپسې راجستان رایل او دغه شان لکنو لوبډلې دي چې په ترتیب سره دویم او دریم ځایونه خپل کړی دي. د دې سیالیو څلورمه ټاپ لوبډله بیا رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله ده، خو کنن ډیلی له ممبئی نه په لوړ توپیر لوبه وګټي، د جدول څلورم ځای به خپل کړي او د دې سیالیو بل پړاو ته به لاره پیدا کړي. د نن شپې لوبه د آی پی ایل د سږ کال سیزن 9 لوبه او د لومړي پړاو وروستۍ لوبه به سبا د سنرایز حیدرآباد او پنجاب لوبډلو ترمنځ ترسره شي. له دې وروسته د دې سیالیو دوهم پړاو پیلېږي چې څلور لوبډل به پایلوبې ته د رسېدو په هیله له یو بل سره لوبې ولري.
د دې خبرونې د راپورونو برخه دلته پای ته رسیږي. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل انملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیچاري د خبرونې په دې برخه کې مو هرکلی کو. د اوروزګان خلک د اوروزګان کندهار د لوی لارې د جوړېدو غوښتنه کوي. د غلاره د زیاتو جګړو او د ماينونو د چاودن لامل ډیره ویجاړه شوې چې پرې تیریدونکو موټر او کسان لګنستنځو سره مخ دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي د مرکزی ادارې د چارواکو هغه پلمې نورې ختمې شوې چې ګنې په دې لاره کې امنیتي ستونزې شته. په دې اړه نور حال
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې د زیاتو جګړو او ماين چاودنو لامل ډیره ویجاړه شوې ده. لسیز کیږي چې د اورزګان ولایت وسیدونکو د یادې لارې درغولو غوښتنه د وخت د حکومتونو څخه په ځلونو ځلونو کړي، خو تر اوسه پورې د اورزګانیانو د لویې ستونزې نه ده هواره شوې. پر دغه لارې تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي ډیر ځلې ناروغان د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي او د لارې په اوږدو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. موږ پر دغه لارې د راپور جوړولو په خاطر څه اندازه سفر هم وکړ. ومولیدل چې په لاره کې زیات شمیر موټر خراب ولاړ دي او لاره ډیره خراب ده. محمد نبی د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوي. ازادي راډیو ته ویل دغه لارې دومره خراب ده چې څوک فکر هم نسی کولای. د چخپل وسله کندهار او روزګان ته پر لارې روان دي. ازادي راډیو ته داسې ویل
یعنی د افغانستان کې د روزګان د ولایت لار دونه خراب ده چې پاره کنو ورونو واسمنو نه ګرځ ویني دنیا روغ لیونه وو پستد کې وو به صدې ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خرابوالی خو نو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دومه درېمه پنچرې ده چې نسې ته ورته وګوره دا موټر د ګوره چې دا شام پکې پراته دي هغه چې ګوره چې په هغه ماندې کې ناشتې دي دا سار رسېږي د شاولي کوټه سره دا وسره رسېږي نو ته عبارت د دې کې خو د خبرو کار نه دی د دې لارې د خرابیات.
لاډلې یو همبل محمد نظر دی چې بایپور موټرې د کندهار او روزګان د لارې په اوږدو کې د سرخوبیت په سیمه کې خراب ولاړ دي او سپرلې شزی او ماشومان دي چې سرلمر ته ناست دي. د ازادي راډیو ته داسې ویل
سټمټر مې دغه لټر لیکر دي دا د خراب ده دغه ډمبرې ماتې ده یو بل د خامې ګرد کډیږي مټر پرته پرته کې ورځي ورور نه د مریض دي نه د بار دي مټر پر بار کې نو کې درند کې هغه اواریزم او کدا او به ورس ویرس کني ماشين جام.
غازی الله د اورزګان او قندهار د لوی لارې پر سر مې سریخانه خلاصه کړي. د خپل اولادونو لپاره یو غولا ډوډۍ پیدا کوي او تر څنګ د هغه موټر چلوونکو سره هم د هغه د موټر په ترمیم کې مرسته کوي چې د لارو پوجدو کې خراب شوی وي. دی وايي په ورځ کې تر شلو زیات موټر د لارې د خرابوالي لامل و د ترازی.
مانا غازی الله دی پنچر مینه کوم مالا گای لاس گای ات بالا خبر کوم شه گای ون مالا جپ سی د فشل پرم نی ی د شاف کلچ کار نه کی د چا ټیرونه پنچر ی د چا دغه بریک کار نه کی تیل خلاص کړي دا مشکل پر.
د اورزګان او کندهار ترمنځ پر د غلوې لارې چې موږ څومره سفر هم وکړي تر ډیره د کندهار په مربوطاتو کې خراب وو. د اورزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي دی د یاد لارې د رغولو پلان لري. د دغه ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی نظام الدین نظامی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په جاړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي دي. د یادونې وړ ده چې د کندهار او روزګان د لوی لارې ترڅنګ د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالۍ لارې هم خرابې دي چې خلکو ته د تګ راتګ پر مهال زیاتې ستونزې جوړوي.
په البانیا او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي میاشتو انتظار د خپل اصلي مقصد په هدف ستړي کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه هیوادونه چې د اوکراین وګړي منی پرته کوم توپیر دی د افغانانو کیسونه هم ومني. دا دوی په خبره په کمپونو کې به برخلیک پاتې کېدو په روحي ناروغیو اخته کړي. نور حل په دې ریپورت کې
یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان او البانیا هیوادونو کې د خپل نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي. د پخواني پارلماني وغړي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شوی اته میاشتې وړاندې خپل ماشومانو سره البانیا ته تللې. د هغې په خبره تر اوسه په کیس کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی.
مو اولین کسای بودیم چې در
موږ لمړنی کسان وو چې البانیا ته یې راوستلو او هغه کسان چې لمک سره یې راوړی وو هغه انتقال شو. دلته چې سو پاتې ډیره یې وکیلان او د دولت کارکونکو دي. هغه کسان چې زموږ په مخې زی موږ پرې خوشاله کیږو او هلته ځای پر ځای کیږي خو زموږ برخلیک نامعلوم دی او په دې هم نه پوهیږم چې زموږ له برخلیک سره بس کیږي. موږ واقعا دغه حالت رنج وړو
کی مور واقعا رنج میته
بل مېرمن چې ډاکټر دا نو غواړي نو مې پراپور کې واخیستل چې حمله ورته حالت شکایت کوي نو موړي وای د افغان او اوکرين کډوالو ترمنځ به توپیر ونه شي
چندین هزار کیسه اوکرين
د اوکرين سو زره کیسونه یې پروسس کړه پرته له کوم ستونزې او چارتر تیاری راځي او انتقالوي خو د افغانانو د کیسونو په اړه هیڅ اپډیټ نشته د افغان کډوالو او اوکرين ترمنځ ولې دومره تفاوت موجود دی خو اندی چې ماشومان لري هغه له درس پاتې شو ځوانان ته روحي تکلیف پیدا شوی
از طرف شاو منګي پیدار
راهله تلاش چې مدني فعال د امنیتي ستونزو لامل پاکستان ته تللی وای ډیری سفارتونه د افغان کډوالو دوسی د بیلابیلو بهانو په خاطر ردوي
شخصا خودم انټرویو دادم سفارت
ما خپل د اسپانیا سفارت ته انټرویو ورکړی خو له بد امر غاره دی کړه راته لس پینسلس کسان چې زپیچنم انټرویو غانی پرته لکومې جدي ستونزې رات شوې لمړی خو د ملاقات وخت نه راکول کیږي دلته واقعا زموږ لپاره سخت ده
واقعا بر ما سخت ده
له هغه وروسته چې روسیه په اوکرين غل وکړ هغه هیوادونو چې کډوال مانل اوکرينیانو ته د افغانانو په پرتل لمړیتو برکړی چې د غچره د بشر حقوقو نړیوال سازمان لغبرګون سره هم ملوه د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو سره ډیرو افغانانو لوړپړو چارواکو مدني فعالانو خبريالانو افغانستان د امنیتي ستونزو لامل پرې خوت اوس مهال ډیرې هغه په دیمګړ هیوادونو کې پته مدي چې خپل اصلي ځای ته ورسیږي له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو هغه افغانانو چې له دوی سره کار کړی د حقوقي د انتقال پروسه به دوام ولري
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي
ستاسو د پیغامونو نو بتر ورسید بیا هم ستاسو ګن پیغامونه مخترغلی څویرخ
طالبان مشران سم دا غشتنه ده چې دا غدم ساکلات د مسر ازي ګرد پښنختو وشي کیږي ما په کار سره به په سولو مسکینان کې لستنه ورسیږي ګرد پښنختو وشي کیږي چې ما دا خبر د میسج طالبان مشران و علي
سلام علیکم السلام علیکم احمد هلمند ولایت نویول صالح څخه تاسو ته پیغام پیښدم وروره د مش په هلمند کې دا غوبه چي دي وست د مزکو د وبیدنګ وخت د تور مزکی د کالکو یا د جوارو د فارو بوونو وټل پمپانو بچ دی او حکم دی بل تر وی دی کښنه کی مخ چې به پرجرب درې خورواره کوله یا دونیم خورواره وس پیاته منا بیا مننه کی ورور د ازمجو به ودی دا رقم دی
محمد مریم د اینو مینی څخه د کندهار د ولایت څخه دلته طالبان د سکیچ په واده کې ډولی یا دری نصروستان کمبل موزیک ست خالی پر دغه شان منجم دی راسي د خلکو د وای دری ما یا خلکو د وای د ډول مو وجرا واستلې دي چپا فلمیو باندې کې نظم د لوړ مقامات څخه د خواهش دي چې د خبر په غور سره واړي د خلکو ته تکلیفونه نه ورکي د خلکو په واده کې یو خوشالي او یو شادي په دا کې یو ډول یا یو دریا د شزی وایي دی ودا غته دریږي د جې نور د خلکو ته جوړي ورکې نور د خلکو کارونه ورسم کې بیا جوړ ست د عمل کې دا د وس کار نه دی او دا د از د خوشالي او مراسم دي د اچا مور به ډول او به دریو نه دروت سوي نه دی ودا نه د بل د نو دی ولې دغه شي
سلامونه ونه کې هلي د ازادي رادیو کارکون خوریدن کو د ټولو سلامونه وړاندې کو غزنی کې لکه څنګه چې کیپ سی واي همداسې نه ده غزنی کې د کومکو پاندا ځوان دي چې له ولستری وکی زیاتره کومکونه طالبان په خپل وړي طالبان خپلوانو ته ورکی او تقریبا 3000 طالبانو د دار ور په غزنی کومکونه واخیستل او د غریب ولس په کومکو کې کمبوتر او لوینه پیسې وګرځول په تراب کې 2000 روپۍ تقسیم کړي مخکې به شپږ زر کولی په شارو کې 15000 سل روپۍ ورکړي 1000 روپۍ جنو وګرځولې هغه دوی خپل کسانو ته ورکړي په جدي دي چې غریب ولس سره کومکو کې دوی خپل ځانو ته د پیسې وګرځولې غریب دولس نه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00